سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو هم د شپې باز مکه دا خبري منځله په رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې باندې کتلې اوریدلې شي پایله په خبرونه کو د طالبان حکومت له پاکستان غوښتنه دي چې د افغانستان زورګونه کانټینر او تشه د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته دتلو اجازه د تلو لپاره په تمه دي اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې وزیر نورالدین عزیزی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غوړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې شوې دي. ترانزیتي ستونزې یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کړې دي. په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې له لسګونو ازدر افغان کډوالو څخه د سیاسي هدف لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې یو بشري ناورین روان دی، د طالبانو ترول کې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو سنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوې دي چې د افغان کډوالو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنول او پراخې زورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې په لږ تر لږه اووه توقیف ځایونو کې نیول شوو افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حقونه نه دي ورکړل شوي. بل پلو په غزه کې بیا اسرائیلی ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ملکي نن په داسې حال کې چې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي، شاید د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عین شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې هوایي حملو وروسته اسرائیلي ټانکونه او زغروال ګاډي د کلابند روغتون د دروازې په څومتري وټن کې ځای پر ځای شوې دي. د روغتون په غزه کې د تیرو 15 اونیو د جګړې پاسلي محور بدل شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روغتیا پالان او له جګړو بې ځای شوي خلک پکې دي، د ننه په روغتون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولی له دغې ځایه ووځي. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اورلګیدنې په قضیه کې 40 کسان تورن کړي دي. د تهران څارنوال علي صالحي نن دا اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. په دې اور پیښه کې اته بندیان وژل شول. ایراني چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه، خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی و. سرچینو آزاد راډیو فردا څنګه ته ویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي، چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید. د هغه مهال و چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په خبرګون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. وړاندې په مجله کې برا سره واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې نړیوال سازمانونو د هغې ډلې د بخښنې سازمان اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي که چیرې دغه افغان کډوال له دې هېواده ایستل کیږي، په افغانستان کې فزیکي امنیت او ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د شیدې سازمان نور په دې اړه څه ویلي ده درته په راپور کې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو هیئت ورغلی دی او د افغان کډوالو پر ستونزو او د هغو سوداګرو د مالونو پاړه باندې چې په کراچۍ کې کانتینرونه بند پاتې دي خبرې اترې کې د شی په دغه خبراتو کې په نور کوم مسایل باس شوی په اړه به هم درته ورسره جزئیات ولرو. همدارنګه ایران کې به د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم شو د هغه افغان کیسه به هم در سره شریک کړو چې په ترکیه کې د خپل کارځای کې وژل شوی دی او بیا یې ترکانو مړی ته ورچول دی. په دې اړه هم درته جزئیات لرو کو وخت پات شو د سپورت لګر مهم خبرو نور مطلب هم شته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهي د بخنړيوال سازمان وايي افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چارو کې لا زورګونو افغانانو د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. ورزو حسیب تلاش سي تاسو ستړي مشهي په خیر راغلي که تاسو راته وایئ چې د سازمان نور څه ویلي دي.
سلامونه. د بخنین نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په شاره کې د رونتیا حساب ورکولو او مناسب تقدار نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی دی. د سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي له زورګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په وینا څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او د دغه سازمان په وینا فزیکي حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. په اعلامیه کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت د پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې هم مستند کړي دي. د دې سازمان په لمه کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو لپاره د بیرته ستنولو نه څلويخت جوړ شوو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دی جوړ او له حقوقي سیستم سره موازی پر مخ نه ځي. په راپور کې تایید شوې چې له دې مرکزونو په لږ تر لږه وو هغو کې زندانی شویو ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل نیولو اجازه ورکړې او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکه نیولو ته پرېښودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر اعلامیه کې دا ډول مرکزونه د آزادې او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوي او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستی د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخي زورونې مخه ونیسي. د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مهال په پاکستان په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسؤولانه اخراج له امله انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته د راستنو شویو ډېر شمېر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونې کیسې رسنیزې شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی پرون د دې هیواد سنا ته وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. دوی ویل چې لومړی خدای یو ډول ګنګستیا ده چې دا د افغان کډوالو د ایستلو او ځپلو لپاره یو عملیات دي، خو د دې په وینا دا د پاکستاني حکومت حق دی چې افغانستان اوس له ګواښ وتلی کومه کورنۍ جګړه د بوینا پکې نشته او دغه افغانان ټول باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مهال دا خبره کوي چې ډېر شمېر افغانانو وروستیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره ځورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د بخنې د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په اړه باندې چې ویلي که چیرې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي د دوی ژوند او امنیت به خطر پېښېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو هیئت پاکستان ته تللی دی او د هغو افغان سوداګرو پروازیه چې د کراچۍ په بندر کې کانتینرونه بند پاتې دي او همدارنګه د ترانزیت په برخه کې له دغه هیواد سره ستونزې لري، دوی ورغلي دي او په دغه مسایلو ورسره خبرې کوي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مشر یونس مومن هم را سره په مجله کې دی. مومن صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې د دغه سفر په اړه ډیر وایي، د دې سفر هدف څه ده او تاسو چې تروسه پوری پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، پر کومو موضوعاتو مو مشخصا خبرې اترې شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیال صاحب، لومړی تاسو ته سلامونه، او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته، او تاسو محترمو کارکونکو ته چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور او افغانستان د خلکو غږ جهان ته رسوي، ډیره مننه. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان خصوصي سکتور د درو میاشتو را پدې خو او د افغانستان خلک د څو ورځو را پدې خو یا د یو میاشت را پدې خو د مشکلاتو سره مخامخ دي، ولې به هم د افغانستان خلکو او د افغانستان خصوصي سکتور دغه مشکلاتو ته خپل وژور کړی ده او خپل سینې ورته سپر کړی ده. کاغه د ما د بیرته راستنیدونکو ورونو راتګو افغانستان ته هغه ملي الله الهام د افغانستان خلکو سره ولار دي او خپل وس سره کوي. ان شاء الله د خپل وس مطابق ان شاء الله ټول ته خپل رسیدګي سوي ده. دوهمه موضوع چې د افغانستان د سوداګرو قانوني یا ترانزیتي مالونه چې د کراچۍ په بندر کې تم دي، موږ د خپل ټول ډیپلوماټیکو حالې ذلو څخه هغه ک جامعه جهانی و، هغه ک د امریکا سفارت او ک اتحادیه اروپا و، ک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او کيونما او ټولو ته مش په ارزونه شریک کړي دي. ولی در داوسه پر چا دي هیڅ غوږ نه نیولي، چې موږ د همسایه هیواد دغه عمل چې د بیلمنی ترانزیت خلاف عمل دي او د افغانستان د خپلمنځي یو تړون چې د افټا پر مادي چې د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریټ اګریمنت دی، د خلاف قانون دي. نو موږ د هغه په د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د واړو مملکتو پر اقتصاد باندې خصوصا د پاکستان فکسن باندې ناوړه تاثیر وکي. نو لہذا موږ په دا خطر چون جناب وزیر صاحب محترم تجارت د افغانستان د حکومت ته پریکړې په مطابق دی د یو درې اړخیزه مجلس ته پاره اسلام آباد ته راغلی دي، زما د معلوماتو له مخې. چون په دغه حد کې موږ هم ملګري، موږ هم دلته د پرون رئیس د خپلو درنو سوداګرو سره چې اصلا مشکل په کوم ځای کې دی،
دا تاسو دغه ستونزې ته اشاره وکړه چې د پاکستان دغه کړنه چې افغان سوداګرو ته اوس ستونزې رامنځته کوي، غیر قانوني عمل ده او د نړیوالو اصولو خلاف هم ده. اور سره مو خبرې ترې په دې اړه وکړي، دا غوي جواب درته څه و؟
زه خبرو ته راځم. نن چې و نن دا مجلسونه، نن زموږ د رسمي هیئت مجلسونه و چې هغه د ازبکستان او پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل مجلس و. سبا د خیر زموږ مجلس شروع کړي. نن موږ خپل مجلسونه هغه سکتور خصوصي سره زموږ بحث و چې تقریبا د یو نفر درې سوه کنټینر یو الباندی چې هغه خوراکي مواد دي، کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي، دا ټول مواد له مابین دي او وخت تیریږي، او پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې، په هیڅ دنیا، په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي. نو لہذا زموږ مجلس په سبا شروع کیږي. ان شاء الله سبا د خیر چې مجلس مو شروع سو، موږ به تاسو ته مجلس ټول دروته یو، موږ په خپل ټول د معلوماتو بسته چې زموږ سره راڅخه ده چې د نړیوال قوانین دي، خپل منځي قوانین مو دي، او هغه اتهامات چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خصوصي سکتور لګوي چې افغانستان پاکستان ته بیرته مالونه راکاچا کیږي، د هغه څه مشکلات سره ولې موږ از موږ خواسته دي چې ټول بنادر زموږ د لپاره مهم دي. موږ ته معلومه ده چې بدیل لار بوي، ولې زموږ د لپاره ټول بنادر مهم دي، زموږ د لپاره ټول خپل همسایګان دي مهم دي.
تاسو په پان باندې تاسو هم خبرې کړي دي او د نورو هیوادونو هم هیئت ورغلې دا غوي هم خبرې اترې کوي. فکر کوي چې دا مشکل به حل شي او پاکستان به افغان سوداګر پرېږدي چې په دغه لار باندې، ځکه چې د دې لارې غوي هم منځنۍ اسیا سره راکړه ورکړه کوي.
زه فکر کوم که د پاکستان حکومت د افغانستان د خصوصي سکتور او د افغانستان د حکومت مثبت نظریات وایي، زه فکر کوم په دې کې به هیڅ معنی نه وي پاتې چې دا مشکل حلوي او د افغانستان سوداګرو مالونه به ورل کوي. په دې حالت کې افغانستان په اوسني وخت کې د افغانستان خصوصي سکتور شو کې چې خپل تجارت منطقوي او جهاني کې، او افغانستان د دې جوګه دي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ یو مهمه لار جوړه کړي. نو په دې لار کې هم د افغانستان لور یو رول یو مرکزی رول دی او زموږ همسایگان باید متوجه شي ودی
مومن صاحب یو بل ستونزه ده چې هغه کډوال چې په پاکستان ناراضي هغه یل ته سرمایه لري د دې کډوالو د ستونزې په اړه مور سره خبرې کړي دي کنه ځکه چې دغه کوم کډوال چې اوس راغلي دوی شکایت کوي چې هر څو نه پاکستان کې پاتې دي او څین چې خرڅ کړي په ډیر کم به یې خرڅ کړي ته دغه کډوالو د سرمایه د انتقال په اړه مو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي
چون دا خو هلته خپل دی وزیر صاحب محترم تجارت په خبرو ورسره کې یو د مهاجرین راستنیدونکو چارو وزارت خبرې سره کوي دا په افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې هغه سوداګر چې په بهر کې سرمایه گذاری ولري تقریبا دوی میاشتې مخه زموږ یو پاپریکار اله چې هلته دمځه کې برک او ټوله امکانات ورته ورکول سوله موږ هم ارزوی چې نورې پاپریکې هم را روانې دي د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې د حکومت سره د دې همغږي وکړي خصوصا د افغانستان د اوتاق پر سرمایه گذاری خونه آماده ده چې د دې پر همغږي رامنځته کی او پرایم خانات ودی ته برابر کی یعنی پدې باندې د افغانستان حکومت هم تصمیم نیولې دی او شاید یو ډیر څه طرز عمل پدې کې هم جوړ شي ولی ارزو می دغه د سرمایه د هر چا شخصي حق دی که په هر مملکت کې وي په هر ځای کې وي د دنیا هیڅ قانون او د دنیا هیڅ مملکت ته حق نه لري چې یو شخص شخصي شتمنۍ را وګرځوي او هغه ته مشکلات پیش کړي
موږ
د یو پاکستان د یو نظر تاسو
باندې اوس پاکستان عملاً دغه کار کوي او دغه کوم افغان کډوال راغلی دوی دغه ستونزه مطرح کوي چې هر څو نه پاتې دي که خرڅ کړي دي په ډېره کمه بیه خرڅ کړي دي او په دغه لنډ وخت کې خو دوی دا سرمایه نشي انتقالولی اوس پاکستان لګیا ده د افغان کډوالو دا سرمایه بندي له دې وروسته تاسو ورسره په بحثونو کې څه ویلي دي د انتقال پروسې په اړه مو خبرې کړي که نه
موږ چون دغه بحث موږ پر اړه لري موږ اجنډا چې د افغانستان د خصوصي سکتور موضوع زموږ اجنډا د کراچي موضوع ده او په افغانستان کې زموږ مسؤلیت دی هر هغه سکتور خصوصي تاجر سرمایه گذار چې افغانستان ته راځي موږ به د دولت سره کښېنو او دوی ته خپل زمينه برابرو دا به د افغانستان حکومت د دوی سره خبرې کوي چې زموږ ته خلکو سرمایه باید کو بوله هو نسی غوډل ته کار کړی دی د ملک لپاره خدمت کوي
تاسو یادونه وکړه چې دغه مختلفه برخې دي چې بیلابیل سکتورونو پورې مربوطي او په تاسو پورې خصوصي سکتور مربوط دي ځینې نیوکه کوي هغه چې د افغانستان دننه دي که بهر دي وزیر صاحب چې پاکستان ته تللی دی د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کړې ده دا ساسي پان باندې اړتیا نه و چې د بهرنیو چارو وزارت نه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه هم له تاسو سره څوک وایي چې دغه په ټوله کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبرې کړې وای ځکه وزیر صاحب خو بهرنیو چارو وزیر سره کتلی په پاکستان کې
زه فکر کوم په ورکټ په کتلې چې نه غواړم چې دوی اماراتي چارواکو کې د امارات په هغه دي چې خپل اصول لري په هغه کې مداخله وکم زما فکر د وزارت محترم خارجي استازي مستقیما نور سره دي او هلته د سیمیز اقتصادي رئیس یا د سیمیز مطالعاتو د اقتصادي مطالعاتو رئیس مر سره راسره دي
ډیر زیات مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مشر یونس مومند و چې د پاکستان سره د افغان کډوالو او همدارنګ په پاکستان سره د افغان سوداګرو د ستونزو پر حل باندې او هغه معلومات چې په کراچۍ کې بند پاتې دي موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړل اوس د افغانستان نور مطالب هم شته خو اوس باور شو په تلبیب کې د ډیوی رادیو خبریال رحمان الله بنیری را سره دی بنیری صاحب تاسو ستړي مو شی په خیر راغلی تاسو را ته وای چې په غزه کې وضعیت څه دی او تاسو روستي معلومات د دغه جګړې په اړه څه دی
یو خدای وخت وسوم چې چې شاته غزه شمیرې تړنګ او جګړه روانه ده اوس زما په وګونو کې جاجونو وګونو راو او چې کله جاجیر شي چودري وګونو هم راشي د دې جګړې د شوز نه جاتو د چې دا غریب ملتونه هم دا وایي نو ته ټول زیات څنګه چې د غزې په پلان کې دا و بیان یې هغه نو لا وا ده هغه څنګه
موږ به کوشش وکړو چې بنیرای صاحب د واتس اپ لدار را واخلو یا هم تاسو وکولای شو ورته زنګ وو چې بوک د دوی غک په سمتوګ نه لرو کېدای شي لدا وی چې هلته جګړه روانه ده او انټرنیټ په سمتوګ باندې کار نه کوي دوی ته بروسته بیرته ورشو او د غزې د جګړې په اړه باندې بور نشو سیات واخلو خو اوس به بیرته د افغانستان مسایل تراشو یوازې پاکستان نه ده چې په دې روسته و کې لخبل هواد افغان کډوال باسي بلکې ایران هم په دورځي په جریان کې سلحا و افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي بل پلاو په ترکیه کې هم یو افغان کډوال وژل شوی دی بیا هم ورزو حسیب تلاش ته بیا هم ستړی مشي که تاسو سره په ایران کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه جزئیات شریک کړئ او همدارنګه د هغه افغان کډوال چې په ترکیه کې وژل شوی دی علت راته وایي چې والی
بیا هم سلامونه ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې د ایران سرحدي امنیتي چارواکو یو اجزرا څلور سوه و افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوي وو له دې هېواده ایستلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس نه لیکلي چې د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع د دوشنبه پرس د یو خبري په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې دغه افغانان چې په غیر قانوني توګه د پوانه دغه هېواد ته ورغلي دي دا یې لومړی نیولې دي او له هغې وروسته یې افغانستان ته بیرته شړلې دي او دوی وایي چې دا په افغانستان کې د په دغه سیمه کې د طالبانو چارواکو ته سپارلې دي. هغه زیاته کړې چې د ایران پولیس ساتو ځواکونو دغه کډوال په تیرو نهو ورځو کې ایران ته د ناقانون ننوتلو پر مهال پیژندلي او په دوغارون سیمه کې د طالبانو استازو ته سپارلې دي. د ایران خبري اژانس د راپور له مخې د خراسان د پولیس ساتو قمندان دا هم زیاته کړې چې بهرني اتباع باید په د رسمي دروازو له لارې په قانوني توګه ایران ته داخل شي پرته له دې به ورسره پریکنده چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ایستل شوي افغانان ادعا کوي چې د کار کارتونو په لرلو سره له ایران څخه ایستل کېږي او سره له دې چې هلته د اوسېدو ځینې اسناد هم لري خو ایراني پولیس دوی نیسي او بېرته افغانستان ته شړي. ځینې هغه کسانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی فرید احمد چې په تېرو څو ورځو کې له ایرانه ایستل شوی و د ازادي راډیو ته وویل چې لس ورځې کېږي د ایران له پولې راړول شوی دی. شاوخوا یوه میاشت یې په ایران کې تېره کړه او هلته یې کار پیدا کړ هلته خلک وهم تکول کول او بېعزتي یې کوله. د ده په وینا د خلکو لپاره د سپارښتنه دا ده چې افغانان باید ایران ته ولاړ نه شي خو لویه ستونزه یې دا ده چې د ده په وینا په افغانستان کې هم کار نشته او خلک اړ کېږي چې د کار د ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د تاسو کې د چې ایران خبري اژانس د راپور له مخې د روان مریض کال په لومړي شپږو میاشتو کې څه باندې 3,28,000 افغانان چې په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسېدل د خراسان رضوي پولې لارې افغانستان ته راستنه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د دوشنبې او یک شنبې په ورځو له 6,000 ډېر افغان کډوال چې په خپله خوښه او یا په زور له ایران څخه افغانستان ته استول شوي او راغلي دي. د په داسې حال کې ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان څخه هم دغه د افغان کډوالو د ایستو لړۍ پیل شوې ده او ګڼ افغانان هره ورځ له بېلابېلو د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنېږي. تاسو د په ترکیه کې د افغان کډوال د وژلو موضوع هم یاده کړه. د په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغو کسانو لخوا چې د ور سره کار کوو وژل شوی او بیا یې جسد په یوه ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې چې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله یې په ایران کې ژوند کړی دی او اوسېدل او وروسته له هغې چې له ایران څخه دوی وایستل شول دوی اړ شول چې ترکیې ته ولاړ شي او له شپږ میاشتو راهیسې دوی په ترکیه کې اوسېدل خو هلته هم دوی له ورته برخلیک سره مخ دي چې باید په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسېږي او له دغه هېواده ایستل کېږي. خو د دغه ایستو سره سره د دوی د کورنۍ غړی چې دوی د مېرمنې په وینا یوازې د دوی د کورنۍ یوازې ډوډۍ ګټونکی یا ډوډۍ راوړونکی و دا د خپل کار د مالک لخوا لومړی ټپي کېږي او وروسته د هغې مړی په ځنګل کې سوځول کېږي. ترکی رسنیو یې هم راپور ورکړی دی چې د دغه افغان د وژل کېدو په تړاو دوی شپږ کسان نیولي دي چې په دې کې د ده ځینې همکاران او ځینې نور کسان چې په دغه وژنه کې ښکېلو نیول شوي دي. د دوی خبره دا ده چې دغه افغان په یو غیر قانوني کان کې کار کوو او د کار مالک یې د دې لپاره چې دی روغتون ته ویسي کله چې دی په کان کې چپې کېږي او هلته د درملنه وکړي د دوی د غیر قانوني کار برملا شي او د دې لپاره یې دا وژلی دی. او کیسه تر ټولو همدا ده چې دی په اغېز کې وژل
کېږي. کورودان حسیب تلاش وو چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو همدارنګه په ترکیه کې د افغان کډوال د وژل کېدو په اړه جزئیات راکړه. بیرته به ورشو غزې ته څیرمه په اسرائیلي او خارګوټي کې د امریکا غږ ډیوی راډیو خبریال رحمان بنیرای را سره دی. بنیرای صاحب، که تاسې زموږ غږ لرئ او انټرنیټ مو سم شوی وي، که د دغې جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړئ. فکر کوم چې هلته انټرنیټ سم کار نه کوي او موږ نشو کولی چې دوی ځان سره واخلو او وروستي جزئیات ورنه واورو. وربشو د سپورت ډګر ته بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. له تاسې اورو چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي.
سلامونه مې ومنه. ټاکل شوی چې سبا د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې لومړنۍ نیمه پیلو به ترسره شي. دغه نیمه پیلو به د هندوستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ د هند د ممبئی ښار په وانکې د لوبغالي کې ترسره کیږي. نن د دواړو لوبډلو لوبغاړو رسنیز کانفرانس درلود. د هند لوبډل مشر روهیت شرما وویل چې په دغه نړیوال جام کې د لوبډلې توازن په بشپړه توګه جوړ کړی او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به دوی ډېره ښه پایله ورکوي. د نیوزیلند د لوبډلې چټک توپ اچوونکی لکه فرګسن هم ډاډ څرګند کړ چې یو وار بیا به یې لوبډله پایلو به ترسیږي. په وروستیو څو نړیوالو جامونو کې دا دریم ځل دی چې دوی تر نیمه پایلو به رسیږي، خو دوه ځل دوی پایلو به ته رسیدلی دي چې پایلو بایللې ده. بل لور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله قطر ته تللې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې یاد لوبډله به د قطر کې د 2018 او 2020 آسیا جام او نړیوال جام د لارموندنې په پړاو په سیالیو کې برخه واخلي. دا دویم دور د دې سیالیو او افغانستان په دې دور کې د نومبر په 14 نیټه لومړی له قطر سره، بیا به د نومبر په 20 نیټه له کویت سره، او د مارچ په 13 نیټه به بیا له هندوستان سره سیالی کوي. دغسې بیا دوی له یاد لوبډلو سره نورې سیالۍ هم لري چې هغه په راتلونکو میاشتو کې پیلیږي. او د افغانستان د کورنی کرکټ لیست سیالیو نننۍ لوبه د سپین غر او بندیمیر لوبډلو ترمنځ و چې د وو منډو په توپیر دغه سیالي بندیمیر لوبډلې ګټلې ده. باید ووایم چې تر دې د مهارې لوبډلې نږدې و سیالۍ ترسره کړې دي او د امو لوبډله د ګروپ په ګروپ کې تر ټولو مخکې ده. بوستور پسې ده، بندیمیر په دریم مقام ده، میسانک او سپین غر په ترتیب سره په څلورم او پنځم مقام کې ځای لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان کورنی کرکټ پر لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلو بیلابیل او نومګوتي لوبغاړي هم لوبه کوي. یاد سیالۍ په ننګرهار ولایت کې پیل شوې دي او د روان نومبر میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام کوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرۍ هم خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه دا تور لګی چې دلته دا بد امنی دا په افغانستان کې ترهګرې ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی. دا د دې ډیر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نور هم تیر کوي، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح دی کابل ولایت سربی ولسوالی نتا سر پتماس کی. پاکستان زکا دا کار کوي چې څو وجه موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډیر مخالف ده، بل خصوص دې د کوشتفې د کانادا.